د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبې ورځ د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود میاشتې ولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ میاشتې له 10 سره برابره ده. نوریاس نوری مودی ازادي راډیو د نن ورځې په لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو هرکلی کوم. تر اوسه مو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلې او له دې وروسته د ماښام تر 10 بجو د ازادي راډیو خپرونې اوري. په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي امریکا به بیا افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د برېټانیا یو لوړ رتبه چارواکی بیا وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دوام دی. پر دې او ځینو نورو مسایلو په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. سرکم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. په پاکستان کې افغان سفیر د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله. آسیایي پرمختیایي بانک د سړکونو د جوړولو لپاره له افغانستان سره 26 میلیون ډالر مرسته کوي. د پاکستاني سیاسي ګوند پرون په کراچۍ ښار کې د پرلپسې مظاهرو غوښتنه وکړه، خو خپله غوښتنه یې ډېر ژر بیرته واخیسته. د امریکا هغه جمهوري غوښتونکي سناتوران چې د امریکایي اتباعو پر ضد بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دي، د استخباراتو د مرکزي ادارې ریاست د ولسمشر باراک اوباما د نوماندې ته د باور رایې د نه ورکولو هڅې پیل کړې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل برېټانیا د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګېدونکو وسلوالو مخالفانو ته زغروال واسکټونه او زغرګاډي ورکوي. په پاکستان کې د امریکا سفیر وویل هیواد به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې د اتیا یومې لسیزې په پای کې کړې وه او افغانستان ته یې شا واړوله. ریچارډ اولسن پرون په اسلام آباد کې یو نړیوال دوه ورځني کنفرانس ته په وینا کې وویل هیواد یې له پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په شریکه کار کوي او دواړه هیوادونه د تروریزم په ځپلو کې همکاري لري. د امریکا سفیر زیاته کړه په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ملي مؤسساتو او بنیادونو په جوړولو کې ډېر پرمختګ شوی دی. د هیله ښکاره کړه چې افغانستان به تر لاسکړی بریاوی او ثبات د ناتو او امریکا د پوځیانو لوتلو وروسته وساتلی شي. په پاکستان کې افغان سفیر د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله. عمر داوودزی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس ته وویل چې هیواد یې غواړي له پاکستان سره د سولې او امنیت په برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. د همداراز وویل چې افغانستان د سیمې له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو پر ټینګولو باور لري. د افغانستان سفیر دا تصور رد کړ چې ګنې له افغانستانه د ناتو پوځیانو له وتلو وروسته به افغانستان د طالبانو لاس ته ورشي. د افغانستان د وزیرانو د شورا د دارالانشا او د چارو ادارې پرون وویل چې ولسمشر کرزي په دو جلا فرمانونو کې څلورو ایرانیانو ته د افغانستان تابعیت ورکړ. په یو فرمان کې راغلي د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اساسي قانون د لومړۍ فقرې د 14 مادې په پیروي د سعدي خالدي درې کسیزې کورنۍ ته چې اصلا د ایران د کردستان اوسیدونکي دي افغاني تابعیت ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې خالدي او د کورنۍ درې نور غړي یې له تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسي. د کرزي په بل فرمان کې د ایران تابعي صدیقې ته چې اسماعیل لور د افغانستان تابعیت په دې خاطر منظور شوی چې نوموړی د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ له اوسیدونکي نظر الله سره واده کړی دی. آسیایي پراختیایي بانک د سړکونو د جوړولو لپاره له افغانستان سره 26 میلیون ډالره مرسته کوي. له هغې موافقې سره سم چې پرون د فلیپین په مرکز مانیلا کې د افغانستان د مالی وزیر او آسیایي پراختیایي بانک ترمنځ لاسلیک شو، دا بانک به د ترانسپورټي اسانتیاو د رامنځته کېدو او د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره افغانستان ته د سړکونو د جوړولو په خاطر 36 میلیون ډالره وړیا مرسته ورکړي. تر دې مخکې هم د آسیا پراختیایي بانک په مرسته په افغانستان کې 250 کیلومتره حلقوي سړک جوړ شوی دی. د پاکستان یو سیاسي ګوند پرون په کراچۍ ښار کې د پرلپسې مظاهرو غوښتنه وکړه، خو خپله غوښتنه یې ډېر ژر بیرته واخیسته. متحده قومي غورځنګ د دې لپاره چې حکومت د کراچۍ ښار د یکشنبې د ورځې د 14 مسؤلانو ونیسي پر چارواکو د فشار راوړلو لپاره د مظاهرو اعلان وکړ. د کراچۍ په یوه شیعه میشته سیمه کې د یکشنبې په 14 کې 48 تنه ووژل شول. د مظاهرو له بلنې 5 ساعته وروسته د متحده قومي غورځنګ یو مشر رضا هارون خپله غوښتنه بیرته واخیسته. ویل د ټولو خلکو پرګنو په تېره بیا سوداګرو شکایت وکړ چې دا د دوی تجارت او د پاکستان اقتصاد زیانمنوي. د امریکا هغه جمهور غوښتونکي سناتوران چې د امریکایي اتباعو پر ضد بې پیلوټه الوتکو د بریدونو مخالف دي، د استخباراتو د مرکزي ادارې ریاست ته د ولسمشر باراک اوباما نوماندې ته د باور رایې د نه ورکولو هڅې پیل کړې دي. سناتور پاول ران دغه هڅې پرون پیل کړې. پاول ران د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له حکومت څخه وغوښتل چې د یوې اعلامې په خپرولو سره دې دا ووایي چې د هیواد په دننه کې به د سخت دریځو امریکایي اتباعو په وړاندې له بې پیلوټه الوتکو څخه کار نه اخیستل کېږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک پرون وویل بریتانیا د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیدونکو وسله والو مخالفانو ته زغروال واسکټونه او زغرګاډي ورکوي. د ښاغلي هیک په وینا د غیر تهاجمي مرسته چې 40 میلیون ډالر ارزښت لري، هغه بشري ناورین ته ضروري، مناسب او قانوني ځواب دی چې په سوریه کې دوام لري. هیک پرون همداراز وویل که ډیپلوماسۍ نتیجه ورنکړي، باید د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره نورې مرستې په پام کې ونیول شي.
In our view, if a political solution to the crisis in Syria is not found and the conflict continues, we and the rest of the
زموږ په نظر کې د سوریې شخړې ته د حل سیاسي لار و نه موندل شو او کړکېچ دوام وکړ. موږ او د اروپایي اتحاد نور هیوادونه باید نور حرکت چمتو اوسو او د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره باید هیڅ اقدام احتمال لري و نه ګڼو. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د سوریې په 2 کلن شخړه کې تر اوسه پورې 10,000 تنه وژل شوي او 1 میلیون ډیر نور کډوال شوي دي. ملګرو ملتونو وایي شاوخوا 30 ساعت د سوریا او اسرائیلو ترمنځ د جولان په لوړو کې رغمل شوي دي. ملګرو ملتونو د ویندوی مرستیال ادواردو دل بوی وویل دا کسان پرون د کابو 150 وسلوالو کسانو له لورې ونیول شول او ملګرو ملتونو سیمو ته یو پلاوی لګلی څو دا ستونزه حل کړي. دا مسله وروسته له دې تایید شوه چې یو ویډیویي کلیپ یوټیوب ته واستول شو څو ثابته کړي چې د سوریې یاغیانو د ملګرو ملتونو کاروان لوټ کړی دی. په ویډیو کې یو ځوان چې ځان د یرموک د شهیدانو لوا په نوم ډلې غړی بولي وایي دا کسان به تر هغو خوشې نه شي چې د سوریه حکومت په سیمه کې لا یو کلی نوی وتلی. د جولان لوړې چې د سوریه د خاورې برخه ده، د 1980 کال په جګړه کې اسرائیلو ونیولې.
د هم د نن ورځې لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14.2، اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 25.1، اسمان نیمه وریز. هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14.8، اسمان وریز. مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 15.3، اسمان وریز او د باران د ورېدو اټکل. په وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22.9، اسمان نیمه وریز. له ملتیا مو مننه.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپه سربیره لویو خارونو کې د غراز د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. اوړاندې په خبرونه کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل اوریدای شي. په پاکستان کې د امریکا سفیر وویل هیواد به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې د اتیاو ملحظې په پای کې کړې وه او افغانستان ته شاوړوله. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی مقام بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو یوازینۍ لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دوام دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د بګرام زندان چارې به د روانې اونۍ تر پایه افغانستان ته وسپارل شي او له دې زندانه به بې ګناه کسان خوشې شي. که کرزی په دې زندان کې د بې ګناه کسانو له موجودیت خبر و، ولې اوس د هغوی د خوشې کېدو خبره راپورته کوي؟
کرزی غواړي چې دا امتیاز او کردیت هم ځان ته خپله ترلاسه کړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو ته زغروال ګاډي ورکوي. د ژوند رنګونو کې مو د کونړ ولایت له یوه اوسیدونکي سره د زړه خواله کړې.
د چرګانو خوړل کېږي دانګام کې واشلې خوړي خوړ دوه باندې ما په 20 روپۍ واځه تا خوړي 50 روپۍ ازیر خوړي زیر.
په پاکستان کې د امریکا سفیر وویل هیواد به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې د اتیاو ملحظې په پای کې کړې وه او افغانستان ته شاوړوله. ریچارډ اولسن پرون د اسلام آباد د معاصرو ژبو په ملي پوهنتون کې له افغانستان د امریکا ناتو پوځیانو وتل له 2014 کال وروسته چیلنجونه او انتخابونه په نوم نړیوال دورزنی کنفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د دغو دواړو هدفونو د ترلاسه کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. تفصیل یې د اسمت ساروان پر بوټ کې.
په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پرون وویل هیواد یې له پاکستان سره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره په شریکه کار کوي او دواړه هیوادونه د تروریزم په ځپلو کې همکاري لري. د امریکا سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د ملي مؤسساتو بنیادونو په جوړولو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د هیله ښکاره کړه چې افغانستان به ترلاسه کړي بریاوي او ثبات د ناټو او امریکا د پوځیانو له وتلو وروسته وساتلی شي. د ده په وینا افغانان تر بل هر وخت اوس زیاتې مدني ازادۍ لري. اته برابره زیات ماشومان ښوونځیو ته ځي چې په درو کې یوه برخه یې نجونې تشکیلوي او اوس د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې تر لس برابره زیات محصلان په پوهنتونونو کې زده کړه کوي. د امریکا سفیر دا هم وویل چې هیواد به سیمه پرینشتي او هغه تیروتنه به تکرار نه کړي چې په 1998 کې کړې وه. د ولسمشر اوباما له قوله وویل موږ به له افغانستان سره تلپاتې مشارکت جوړ کړو څو دا هیواد بیا هیڅکله پر امریکا د حملې په سرچینې بدل نه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل عباس د کانفرنس د رئیس په توګه په خپلو څرګندونو کې وویل پاکستان د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د ملاتړ لپاره په دوه اړخیزه، درې اړخیزه او څو اړخیزه سطحه له نږدې کار کوي. د همداراز ویل پاکستان سخلیوال دی چې افغانستان عادي حالت ته بیرته وګرځي. په افغانستان کې سوله یوازې د دغه هیواد په ګټه نه ده، د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان په ګټه هم ده. شغلی عباس د همول چې هیواد له خپل اقتصادي ستونزو سره سره د افغانستان په بیا رغونه او پرمختګ کې برخه اخیستل. د وویل پاکستان د افغانستان مزکنې بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د سولې او ثبات د حصول لپاره به له افغانستان سره هر ممکنه مرسته جاری وساتي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی مقام بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې د پاتې رسیدو یوازینۍ لار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو دوام دی. د بهرنیو هیوادونو په چارو کې د بریتانیا اعلی وزیر برناوز اس سی د ورسای له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل بریتانیا چمتو ده چې په دې برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ټینګ کړي. نور حل له کابل د اسدالله لودین پر راپورټ کې.
په داسې حال کې چې ورستر بلې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بے باوري فضا مخ په زیاتېدو ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې د ټینګښت په هدف د افغان او پاکستانی چارواکو وروستیو غونډو خې نتیجې ورکړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وایي چې چیرې افغان او پاکستانی چارواکي د سولې د راوستو په هدف خپل خبرو او غونډو ته دوام ورکړي نو کولای شي دواړه هیوادونه یو تلپاتې سوله رامنځته کړي. د بهرنیو او ټولګټو هیوادونو په چارو کې د بریتانیا اعلی وزیر برناو سیده ورسای د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره مرسته وکړي. دا وایي زه دې ته خوشبینه یم چې دغه اړیکه به پیاوړی شي ځکه بل لار پاتې نه ده. تر ټولو ښه لاره چې کولی شي افغانستان ته سوله راولي همدا د افغانستان او پاکستان تصمیم دی چې باید وینیسي او همداسې پر مخ ولاړ شي. نوموړی وایي چې په تیر یو کال کې کابل او اسلام آباد د سولې د ټینګښت په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي دي. میرمن ورسای د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمیر طالب بندیان خوشي کېدل د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان مثبت ګام وباله. نوموړی هیله وښوده چې د افغانستان او پاکستان د علماو ګډه غونډه هم چې له مخکې نه پاکستاني علماو خپل ګډون پکې رد کړی ترسره شي. د پاکستانی علماو مشر طاهر اشرفی په دې ورسوي کې دا هم ویلي چې افغانستان د امریکا له خوا یو اشغال شوی هیواد دی او ځانوجون کې حمله پکې جواز لري. خو میرمن ورسای وایي دغه څرګندونه یو شخصي نظر دی او نه باید د دواړو هیوادونو اړیکې او همکاري اغیزمنې کړي. دا وایي زما په فکر یو شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې موږ نه باید هیله مندي له یاده وباسو او دا هیر کړو چې زموږ هدف څه دی. هدف دا دی چې په افغانستان او پاکستان کې یو دایمي سوله ترسو د دې هیوادونو خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. دا ښه خبر نه ده چې د یو شخص خبرې دغه ډول هڅې متاثره کړي. میرمن ورسای وویل چې د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سربیره له ځینو نورو افغان چارواکو سره هم لیدلی او په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته هیله مندي پیدا شوې ده. د بریتانیا د حکومت دغه چارواکي ټینګار کوي چې کابل او اسلام آباد باید د لندن د وروستۍ درې اړخیزې غونډې ژمنې هم عملي کړي. افغان او پاکستانی چارواکو شاوخوا یو میاشت وړاندې په لندن کې پریکړه وکړه چې د شپږو میاشتو په موده کې به په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته رسیږي. خو ځینو افغان چارواکو ویلي پاکستان سره له دې چې تر اوسه د سولې په برخه کې عملی ګامونه نه دي پورته کړي بلکې هغه کسان هم وژلي او بندیان کړي چې د سولې خبرو ته یې زړه ښه کړی وو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول ګټور وباله او یو ځل بیا له دې هیواد څخه د جدي او رښتینې همکارۍ غوښتنه وکړه. کرزی دا غوښتنه په روند ملي شورا د 14مې دورې د دریم تقنیني کال پرانستونکې غونډې ته په وینا کې وکړه.
ارزو مردم افغانستان این است که حکومت جمهوری اسلامی پاکستان
د افغانانو هیله داده چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو د سولې په ټینګښت کې جدي همکاري وکړي. په افغانستان کې وینه تویول او جګړې ته لمن وهل لا شک پرته چې د پاکستان او سیمې په زیان دي. هغه فضا چې په پاکستان کې د تروریزم له پناه ځایونو روزنې او ملاتړ څخه جوړه شوې دې ته یې زمینه برابره کړې چې له دې هیواد څخه تروریزم د سیمې هیوادونو ته لاره پیدا کړي
و صدور آن به کشورهای منطقه فراهم آورده است.
که هم کار زیاد کم مشخص هیواد نموانه خیز خود ویل زین بهرنی هیوادون نواری چی دفن سان دسول بهیر بریالایشی او سم یو زل بیاستا سپام را گرزون ده ساعت ده مهم خبرونو سر لکنو ته. په پاکستان کې د امریکا سفیر ویل هیواد به هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې د اتیوم لسیزې په پای کې کړې وه. افغانستان ته شا واړوله. په پاکستان کې افغان سفیر د افغانستان په سوله او ثبات کې د پاکستان رول مهم وباله. عمر داودزی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو کنفرانس ته وویل، یو نړیوال کنفرانس ته وویل چې هیواد یې غواړي له پاکستان سره د سولې او امنیت په برخه کې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. آسیایي پراختیایي بانک د سړکونو د جوړولو لپاره له افغانستان سره 206 میلیون ډالر مرسته کوي. د پاکستاني سیاسي ګوند پرون په کراچۍ ښار کې د پرلپسې مظاهرو غوښتنه وکړه، خو خپل غوښتنه ډیر ژر بیرته واخیسته. د امریکا هغه جمهوري غوښتونکي سناتوران چې د امریکایي اتباعو پر ضد بې پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دي، د استخباراتو مرکزي ادارې ریاست د ولسمشر باراک اوباما نوماندې ته د باور رایې د نه ورکولو هڅې پیل کړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون ویل، بریتانیا د بشار الاسد رژیم پر ضد جنګیدونکو وسلوالو مخالفانو ته زغروال واسکټونه او زغرګاډي ورکوي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا شل تنه سوله ساتي د سوریا او اسرایلو ترمنځ د جولان په لوړو کې یرغمل شوي دي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندي وویل دا کسان پرون د کابو 150 وسلوالو کسانو له لوري ونیول شول او ملګرو ملتونو سیمو ته یو پلاوی لګلی څو دا ستونزه حل کړي. ازادي رادیو اورید سهار و بجیا ولس دقیقی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. جانقه الکوزید څولوی د ورسپانو مطالب لوست او غټکی اوروي.
امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پروسته ګڼه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د غوښتنو په اړه تحلیل مقاله لیکلی او په پیل کې راغلی دا چې متحده ایالات او ناتو په تدریجي ډول له افغانستان څخه خپل اسکر وباسي. بحثونه روان دي چې له 2014 کال وروسته څنګه د دې هیواد ماتړ وکړي. خو تر ټولو مهمه مسله له خلکو څخه هیره ده او هغه دا چې په خپل افغانان څه غواړي. خبرونه لیکي له تیرې یوې لسیزې څخه په زیاتې مودې کې چې لویدیز په افغانستان کې دخیل دي، په اصطلاح د کارپوهانو فابریکه جوړه کړې او دا کارپوهان داسې ادا کوي چې افغانستان بیخي مطالعه کړی دی. د خبرونې په باور حقیقت دا ده چې دا کارپوهان په زیاتو مواردو کې د دغه پیچلي هیواد په اړه ډېر لږ یا محدود معلومات لري. د دې یو علت دا ده کله چې دا کارپوهان افغانستان ته لاړ شي دوی یوازې لیکنې کوي، په امنو سیمو کې محصور او بند وي او له عادي افغانانو سره په تماس کې نه وي. دوی له کابل څخه بهر سفر نشي کولای او د محلي ژبو له یو څو کلمو پرته نورو منابعو او څېړنې ته وخت یا لاسرسی نه لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي د دغو کارپوهانو زیات شمېر چې موږ مشورې اخلو او پالیسۍ جوړوي او دغه راز په میلیونونو ډالر هم اخلي، حتی دومره تکلیف پر ځان نه قبلوي چې د استوګنې له ځایه ووزي او د سیمې له یو دوکان څخه وچه ډوډۍ ځان ته واخلي. د خبرونې په باور په دې ډول کسانو په میلیاردونو ډالر مصرفیږي، خو د افغانانو د ژوند له واقعیتونو او د افغانستان له اړتیاو څخه بیخي بې خبره دي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي افغانان ویني چې په پروژو باندې ډېرې زیاتې پیسې لګول کیږي، خو له دوی سره پکې هیڅ مشوره نه ده شوې. دا چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې دي، افغانان یو ځل بیا د خپل هیواد آبادۍ ته مټې رانغاړي او درون پیټې پر اوږو دی. د افغاني ټولنې جدي شراکت یا شمولیت او له افغانانو سره د هغو پالیسیو په جوړولو کې مرسته کول چې خپل هدفونه ورباندې ترلاسه کړي کولای شي د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې وساتي، او دا کار د افغانستان د لوري ټاکلو په اړه بحثونو کې بیرته د افغانانو د غږ اورېدلو ډاډ ورکوي. انګلستان چاپ ګاردین ورسپانې د کابل بانک په تقلب او اختلاس کې شاملو کسانو ته د سزا ورکولو په اړه یو مقاله لیکلې او په سر کې لیکي د کابل بانک د قضیې حکم دا بیره رامنځته کړه چې افغان چارواکي د اداري فساد پر وړاندې بې پروا یا بې تفاوته دي. ورسپانه لیکي د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال ته د 900 میلیونو ډالرو تقلب په بدل کې نرمه سزا، یعنی د 15 کلونو تنفیذي بند سزا ورکول شو چې دې کار په حقیقت کې د اداري فساد پر وړاندې د افغان حکومت د بې تفاوتۍ اندېښنې زیاتې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د ملي شورا د دریم تقنیني کال په پرانستونکو وینا کې پرون وویل د بګرام زندان چارې به د رواني اونۍ تر پایه افغانستان ته وسپارل شي او له دې زندانه به بې ګناه کسان خوشې شي. په بګرام کې د بې ګناه خلکو د موجودیت تور د کابل او واشنګټن پر اړیکو منفي تاثیر نه شي کولی. دا سوال د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ثابت څخه د مرکې په پیل کې احمد شیبر کړی. پوهاند ثابت په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا باید چې دغه جز دغه پلانوي چې خپل واشنگتن سره دوی په باندې خبرې کړې دي او دا باید عملي شي. نو هغه که عملي کړي دا به روابط نور هم ټینګوي. نظر دې ته چې روابط خرابول
د حامد کرزي په وینا کوم بندیان چې په بګرام کې بې ګناه دي نو تر اوسه ولې افغان حکومت دا غوښتي خوش کېدو هڅه نه کوله؟
افغان حکومت روسا نه صلاحیت درلودل نه دونه دقیق خبر درلودل چې دوی څوک د افغانانو نه دغه وخت نه چې دوی راغلي دي ګوانتانامو ته بیولي وو څوک دلته نیولي دي. دا هغه وخت چې د انتقال د قدرت خبرې شروع شولې وو نظامي انتقال صورت ونیو وو. دا موضوع د قضایي هم خصوصا د مخالفینو د یادونې په اساس چې شرطي و چې دا باید خوشي شي زموږ زندانیان دا د پروژې لاندې نیولی دی او کرزی غواړي چې دا امتیاز او کریډیټ هم ځان ته خپله ترلاسه کړي چې کولی وشي چې مستقل نماینده د خپل د دولت او حکومت په حیث باندې د مخالفینو سره خبرې هم وکړي او په دې لحاظ دوی هڅه کوي او دا صلاحیت یې پیدا کړی. دا هم شاید په مشورې د خپل هغه امریکایي مقاماتو چې هغوی سره زندانیان دي دا به په تدریج سپاري.
جمهور رئیس کرزی د بګرام د زندان مسله د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې ګڼلې. ستاسو په فکر دا مسله دومره مهمه ده؟
بله، یو څو هغه دولتونه کولای شي چې حاکمیت ولري خپل اتباع باندې خپل د جزا قانون او د مدني قانون ټول قوانین خپل ته باندې په خپل تطبیق کړي او کدي یو ملت وګړي او اتباع بل دولت محکمه ته کشکاږي واضح خبره ده چې د دولت هغه حاکمیت تر سوال لاندې راځي. نو په همدې لحاظ باندې دوی غواړي چې دا شی خپلو خلکو ته ثابت کړي چې موږ پردي یا خارجي هیوادونه نه پرېږدو چې هغه زموږ د نظر نه د دوی د قضاوت او محکمه کولو جریان یا لرې اوسي یا د بل چا په لاس کې اوسي موږ خپله په لاس کې نه.
کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفایوچه د بګرام زندان د سپارلو په باب او دغه راز په دې زندان کې د بیګناه کسانو د کرزی په خبره د بیګناه کسانو د موجودیت په اړه نظر څرګندوي. ولسمشر کرزی تیره ورځ پرون د ملي شورا شپاړسمې دورې تقنیني کال ته په پرانستونکو وینا کې دغه راز اعلان وکړ چې تر درې ورځو پورې به د بګرام زندان ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. هغه یو ځل بیا د ویل چې دا یو ځل بیا د افغانستان پر ملي حاکمیت د ملي حاکمیت پر لور یو مهم ګام دی او ملي حاکمیت ایتنګار وکړه. ویل چې افغان حکومت د بګرام زندان سپارل هم د دې هیواد له ملي حاکمیت سره تړلې مسله ده.
کور کې ما چې هیڅ څه نه څنګه ولاي ما خوانده چې فاصله دې لږه چې خوشاله کېږي چې ما आवाज نه کوي.
کلو باندو کې اول انچونه خپل کورنۍ نه پریدي چې دوی خوانځي ته لاړ
شي. غونډې مدرلو دي د شوت ستونزې مور غونډوالې تر هغه پورې چې څه ستونزې دي کم کارونه دي چې موږ یې وکړو.
ازادي رادیو د مارچ ته ما د شوت نړیوال ورځ په ځانګړي پروګرام کې منځي د جمعې پر ورځ له 12 بجو څخه تر 2 بجو د دغه پروګرام اوریدل مه هېروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د سوریې د حکومت مخالف وسلوالو ته زغروال ګاډي ورکوي. ویلیام هیګ په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته معلومات ورکړل. ویل که په سوریه کې ډیپلوماتیک هڅې نتیجه ورنکړي بریتانیا به د سوریې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره تر دې زیاتې مرستې وکړي. اسمت سروان پرې تفصیل لري.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل بریتانیا د سوریې د حکومت مخالفانو ته چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنگیږي زغروال واسکټونه او زغرګاډي ورکوي. د شغل هیګ په وینا د غیر تهاجمي مرستي چې $40 میلیون ارزښت لري هغه بشري ناورین ته ځواب وایي چې اوس په سوریه کې روان دي. برتانیا تر دې مخکې هم د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته د جنریټرونو او ارتباطي وسایلو په شمول د 14 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل ورکړي ول. خو ښاغلی هیکوبل د برتانیا حکومت مجبوره شوی چې د سوریې له اپوزیسیون سره د مرستې لپاره لا فعال هڅې وکړي. په ډیپلوماسۍ ډیر وخت لګیدلی دی او په سوریه کې د پرمختګ هیله لږه ده. هره میاشت په سوریه کې تشدد د لا زیاتو خلکو د وژل کېدو، لا زیاتو ورانیو، لا زیاتو مهاجرتونو او خونړیو پوځي اقداماتو معنا لري. نړیواله ټولنه د دې حقیقت په وړاندې لاسترزنی نه شي کښېناستلی. زموږ سیاست باید د فعالو هڅو لور ته حرکت وکړي څو په سوریه کې د لا زیاتو مرجوبلو مخه ونیول شي او د دې معنا دا ده چې موږ د سوریې د اپوزیسیون ملاتړ زیات کړو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې وروسته له دې وکړه چې اروپایي اتحادیې تېره اونۍ د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته د غیر جنګي وسایلو او مرستو ورکولو ته اجازه ورکړه. هیک پرون همداراز وویل که ډیپلوماسي او خبرې اترې نتیجه ورنه کړي، د تشدد د مخنیوي لپاره باید نور مرستې هم په پام کې ونیول شي. د زیاته کړه که د سوریې کړکیچ ته سیاسي حل لاره ونه موندل شوه او شخړې دوام وکړ، برتانیا او د اروپایي اتحادیې نور هیوادونه باید نورو اقداماتو ته تیار واوسي او د خلکو د ژغورلو لپاره باید د هیڅ راز هڅې احتمال له نظره ونه غورځول شي. تیره میاشت امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې ویلي و چې امریکا د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته 8 میلیون ډالر مرسته ورکوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری په وینا ګاونډیو هیوادونو ته د سوریې د خلکو مهاجرت پر دغو هیوادونو فشار زیات کړی دی. د سوریې اکثرو مهاجرو په لبنان، اردن، ترکیه او عراق کې پناه اخیستې ده.
د ازادي رادیو د 1991 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سره بیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره 15 په هم اوریدلای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم درته وای
حاجی مومن خان.
حاجی صاحب د کوم ځای اوسیدونکې؟
ته کونال د پېژې درې ول سالي مانونګي د خره د ګرام.
او څو کلنې؟
موږ سره نه لګو یاره ته او کارو یما.
ها دا عسکری د خپل یادېږي د کوم کلونو کې و؟
سنه 36 کې نه پوس راغې او د زهر شاه سره جنگ مو کوم غصافو په نه پوس باندې د جنکو په مکتب باندې وځي دیموکراتیک خدوم را تل دي مکتب لذي.
تاسو نه پریخوده
پرې دا موږ د کوټی نه پریخودي وګړه دې
کوټی نه چیرته نه پریخوده
چې بيځه ته وځي وګړه دې
وګ می خفول
ته نه موږ د زاپی وای
د نفوس نه دی مطلب څه ده
عسکری عسکری او مزاج زما وطن یاد دې
کماندان دي څوک؟ کماندان
کماندان احمد دلاور خان نوم دي پغمانو
کله ډبوله خونه
دي ډبوله شوبه
ولې خو عسكر وینو
راګه راځنه شګوره
دلګه مشر ویته
سر پر کوم ټول مزما ترخیص وس وطن کې باد جره فکر دې پور دې ته
وکال کې څو ورځې رخصت دې درکو
ای وا د پد راکوله پیندل اس ورځې
پایریبم څو ساتبم پایرا کوله
منګه شپه کازو منې دا شپه سبا کوله
دا وضعیت اساس دې په وخت په یاد چې څنګه به تعریف
خو به ساده چې دنه یک عسكر زما ډیر وخت دی اوس مسته
کار کوری بستا پنجاب دا وای ته
دغه ټیک وی دغه کول زما دا کله شه کوښ بل تر مم سردار اتم حساب بس دا وای زات
دا د کونګي او نوکی خو میو جنجال و دا نوکیان به دی وهل
ما دا وګه دا ول می وال
کور دی ودان اجي سر
اباد
دا د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو